Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبې ورځ ده. د 1495 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې درېیمه ده چې د روژې د مبارکې میاشتې له 13 سره برابره ده او د غرض 2014 میلادي کال د جون له 13 سره هم برابره ده. نوری اس نوریم او دارم لنه نیم ساته خبری مجره دیخ پرو همکارانو پم راسته ورانده کوم. او ریچ افغان ولس مشر اشرف غنی نن پا تاشکن که ده شانگهای ده همکاری ده سازمان پا غونده که این گرون که وی ده غونده گرون والو تا با هم وینا وکری او لیوش میر مشرانو سر با ده غونده ترچنگ او گوری. پر ده او پا ده افغانستان پا ده پرزی نور موضوعاتو را پورونه لرو خلوم ریخ پروانه ده افغانستان او ننه ده سات پا مهم خبرونو سر پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د 12 نیپالي ساتونکو مړي پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. د اروپایي ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي. امریکا وایي راتلونکې میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کنفرانس قربانه وي. د خبرونو تفصیل. د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې افغانستان د اجنډا یو مهمه مسله ده. دا دوه ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کیږي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند و خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ولسمشر نن د ازبکستان پایتخت تاشکند ته ځي. هلته د شانګهای په غونډه کې ګډون کوي.
مینپال زیاته کړه چې ولسمشر به دې غونډې ته وینا وکړي او په خپله وینا کې به د سیمې پر امنیتي وضعیت موجوده ګواښونو او په سیمه کې پر موجوده اقتصادي فرصتونو خبرې وکړي. تمه ده چې دا ځل هند او پاکستان د دې سازمان دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. افغانستان، ایران او منګولیا د اوس لپاره د دې سازمان څارونکي غړي دي. د 12 نیپالی ساتونکو مړي پرون له کابل نیپال ته انتقال شول. دا کسان د دوشنبې پورس په کابل کې په یوې چاودنه کې وژل شوي وو. کله چې دا جسدونه د نیپال د مرکز کتمندو په هوایي ډګر کې ښکته کېدل، د دې هیواد صدر اعظم خدګا پرساد اولی او یو شمېر نور چارواکي هوایي ډګر ته د غمرازۍ لپاره ورغلي وو. د نیپال صدر اعظم ژمنه وکړه چې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره به مرستې وشي. د دوشنبې پورس د کابل ښار په بنایي سیمه کې چاودنې 14 تنه ووژل چې 2 تنه د هندو. د افغانستان حکومت د کابل په خزینه زندان کې د نارینه زندانونو په پرتله دوه برابر اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی پرون د ښځو د زندانونو د څېړنې د کمیسیون له غړو سره په ارګ کې د کتنې پر مهال وویل د دې بندیانو روغتیا، روزنې او ځای ته باید سمه پاملرنه وشي. د کمیسیون غړو ولسمشر ته وویل چې د دوسیو تر څېړلو وروسته یو شمېر ښځې د کابل له بادام باغ زندانه خوشې شوي او د ځینو د بند موده راکمه شوه. ولسمشر وویل عدلي او قضایي ادارو سره په همغږۍ به د خوشي کېدو فرمان پر هغو خزینه بندیانو تطبیق شي چې واړه جرمونه یې کړي دي او یا هم حامله دي. اټکل کېږي چې د کابل په بادام باغ زندان کې تر 200 ډېرې بندیانې وي. د اروپایي ټولنې مشرانو د برېټانیا له خلکو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پرېکړې مخکې ښه فکر وکړي. په برېټانیا کې نن ټول پوښتنه کېږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنې کې پاتې شي که ترې ووځي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په اروپایي ټولنې کې د برېټانیا د پاتې کېدو ملاتړی دی او پرون یې په برمنګهام کې د کمپاین په ترڅ کې یو ځل بیا له برېټانیایانو وغوښتل چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو په ملاتړ رای ورکړي.
The sort of Great Britain I want, an even greater country, doesn't walk away.
هغه لویه برېټانیا چې زه غواړم که هغه له دې پراخ هیواد هم ویل صحنې نه وزي، هغه لاس نه اخلي بلکې پاتې کېږي او مبارزه کوي. د دې ټول پوښتنې په درشل کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود یونکر وویل چې نظر پوښتنه به مو ومنو که ووتل وتلې به وي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان خبرداری ورکړ چې دا وتل راګرځېدل نه لري. اولان زیاته کړه چې له دې سره به بریتانیا ته ګرانه شي چې د اروپایي ټولنې ګډ بازار ته سمه لاره پیدا کړي. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی په وینا ویل شوی دی چې دا ټول پوښتنه په خپله یوه سهوه ده چې برخوال به بیا خپله زیان وویني. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ او ویل چې پاشلې اروپا داسې بې ثباتي راولي چې پیشګویي نشي کېدلی. امریکا وایي راتلونکي میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کنفرانس کوربنه وي. په دې غونډه کې به کاناډا، جرمني او جاپان هم برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دا غونډه به په واشنگټن کې د جولای په 20 جوړ شي او د ملګرو ملتونو د هغو هڅو ملاتړ به وکړي چې په عراق کې د بې ځایه شوو د سرپناه، خوړو او روغتیا لپاره کوي. د 2014 میلادي کال د جنوري له میاشتې را په دې خوا په عراق کې تر 3.4 میلیونه ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. جرمنی وایي انقره د ترکیې له یوې هوایي اډې څخه چې جرمني سرتیري پکې ډیره دي د یوه جرمني پلاوي د کتنې مخه نیولې ده. د جرمني دفاع وزارت پرون وویل چې ترکي چارواکو له دې ډډه کړې چې په جولای میاشت کې له انجرلیک هوایي اډې د مرستیال دفاع وزیر او یو شمېر وکیلانو پلان شوې کتنې ته اجازه ورکړي او هیڅ دلیل هم نه دی ښودلی. د هغو څرګندونو په حواله چې د جرمني دفاع وزارت یو چارواکي یوې پارلماني کمیټې د کړي ویل شوی چې ترکیه ویلي دغه اډې د جرمني د پارلمان د غړو د کتنې مخه ځکه نیولې ده چې د جرمني پارلمان تېره میاشت د عثماني امپراتورۍ لخوا یوه پیړۍ مخکې وژنو ته د ډلیزې وژنې نوم ورکړ. په دغه اډه کې چې د ترکیې په جنوب کې ده شاوخوا 2500 جرمني سرتیري، تورنیدو الوتکې او تجهیزات ځای پر ځای دي. فرانسا وایي دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د اوکراین د شخړو لپاره څلور اړخیزه سرمشریزه جوړه شي. د فرانسې د حکومت ویان سټیفن لیفول وویل چې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان دا ژمنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. او د اروپا فوټبال جام لوبو په ترڅ کې چې فرانسه کې روانې دي، تېره شپه څلور مسابقې وشوې. په لومړۍ یوې کې پرتګال او هنګري 3-3 په مقابل کې په وړاندې مساوي شول. په ورته وخت کې آیسلند 2-1 په وړاندې اتریش ته ماتې ورکړه. ایټالیا آیرلند ته 1-0 په مقابل کې بایلوده. د بلجیم او سویډن په لوبه کې بیا بلجیم 1 ګول وکړ او لوبه یې وګټله. د دوهم دور لوبې د شنبې په ورځ د کابل په وخت په 5:30 بجې د سویس او پولند ترمنځ پیلېږي. د اروپا د فوټبال جام لوبې د جولای تر 10 دوام کوي. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې مو په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صحفه وځي اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر نن په تاشکن کې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې ګډون کوي. د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي او تر څنګ یو شمېر مشرانو سره هم ګوري.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پرېکړه نه ده شوې.
د غراز د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې نن په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو یا وتلو په اړه په دې هیواد کې ټول پوښتنه کیږي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه بله برخه درته خبرو. د شانګهای د غړو هیوادو دوه ورځنۍ غونډه نن په تاشکند کې پرانستل کیږي. دې غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا کوي او د غونډې تر څنګ به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې وکړي. پاکستان له لومړنیو هیوادونو څخه دی چې په 1950 کال کې د چین جمهوریت په رسمیت وپیژند او په تیرو څه باندې 20 کلونو کې د دې دواړو هیوادو اړیکې تلخه وو. افغانستان تمه لري چې چین به پر پاکستان فشار راولي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د شانګهای د غړو هیوادو د غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د چین، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان نو ولسمشرانو سره ګوري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د وخن مینپال وای چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د خبرو هیله کړې ده.
د پاکستان ولسمشر د افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د هغو له مخې به د افغانستان ولسمشر د چین د جمهور رئیس شي جن پینګ څخه وغواړي چې پکینګ پر اسلام آباد فشار راولي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دېره دي او پاکستان د هغوی پر ضد څه نه کوي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي چې د طالبانو مشران په ښکاره د دوی په خاوره کې اوسي. چین له پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري. تیر کال چین ژمنه وکړه چې تر 40 میلیارد ډالرو ډېره پانګونه به په پاکستان کې وکړي. په داسې شرایطو کې تر څه بریده ممکن د چین ولسمشر شي جن پینګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني غوښتنې د پاکستان په برخه کې ومني؟ د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردک وایي
پاکستان یو روایتي دوست دی. زه فکر کوم چې په دې سیمه کې د افغانستان په کچه پاکستان چین ته ډېر زیات اهمیت لري. مګر د دې خبرو په منځ کې چې د افغانستان او د سره د چین ښه روابط او په افغانستان کې سوله او د پاکستان سره ښه روابط په تناقض کې نه دي، ځکه کېدای شي چې چین هم د افغانستان سره اړیکې ولري او په افغانستان کې سوله وي او هم د پاکستان سره خپلې روایتي اړیکې وساتي.
د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شوتل شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکي غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان دا ځل د دې سازمان دایمي غړي توپ تر لاسه کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غني وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال د دې وینا په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکي دا دي چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې، په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده، پر دې باندې به خبرې وکړي.
د شانګهای د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې به د افغانستان د وضعیت تر څنګ له تروریزم سره د مبارزې او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي.
د شانګهای د همکاري د سازمان انتر غونډې مخکې چین له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره د امنیت په ښه کولو کې مرسته وکړي. چین همدارس د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره د سیمه ییزو همکاریو پر ضرورت ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د چین خاص استازي دا څرګندونې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې په درشل کې کړې دي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې لکه څنګه چې مخکې وویل افغانستان او پاکستان د تورخم د وروستۍ لانجې په اړه هم خبرې وکړي.
چین وایي نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي لیو جیا دا خبره پرون سه شنبه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وکړه. د تاکید وکړ چې د امنیتي وضعیت ښه کېدل د افغانستان د ثبات اساس دی. لیو وویل په وروستیو کې د افغانستان امنیتي حالت خراب شوی او د وسلوالو جګړو له زیاتېدو سره د ملکیانو مرشوبلې ډېرې شوې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د دوشنبه په ورځ په کابل او بدخشان ولایتونو کې 214 شل تنه ووژل. د کابل په 14 کې د کاناډا د سفارت 12 نیپالي او 2 هندي ساتونکي ووژل شول. چین دا بریدونه وخندل. ویل چې د تروریزم پر ضد د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ کوي او له دې هیواد سره د خپلو ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې به مرستو ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي سفیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل چین هیله لري چې ملګرو ملتونه به په افغانستان کې له امنیتي وضعیت سره د مرستې لپاره نورې هلې ځلې وکړي. له تروریزم، مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې به د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ همکاري ډېرې کړي او په ګډه به داسې شرایط رامنځته کړي چې په افغانستان کې امنیتي حالت ښه کړای شي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې هڅې ډېرې کړي چې د سولې په پروسه کې چین مهم رول په غاړه واخلي. دا هیواد له افغانستان، پاکستان او امریکا سره د همغږۍ په څلور اړخیز ګروپ کې شامل دی. چین له دې نظره چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او همداراز د شانګهای د همکاري ټولنې مهم غړی دی، د افغانستان په سوله کې اغیزمن بلل کیږي. ټاکل شوی دی چې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو غونډه سبا د افغانستان د ګاونډي هیواد ازبکستان په مرکز تاشکند کې جوړ شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر برخه اخلي. د دې غونډې په څنګ کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره د تورخم د وروستۍ لانجې په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به هند او پاکستان ته د شانګهای د همکاري ټولنې بشپړ غړیتوب ورکړی شي. افغانستان لا هم د څارونکو په توګه د شانګهای د همکاري ټولنې په غونډو کې ګډون کوي. خو په ملګرو ملتو کې د چین استازي وویل چې هیواد یې په سیمه ییزو همکاریو کې د افغانستان د یو ځای کېدو کلک ملاتړ کوي.
ټاکل شوی ده چې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانیستل شي. او وسم په مکرې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې چې د ازبکستان په مرکز تاشکند کې پرانستل کې ګډون وکړي او د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي. د دولسو نیپالی ساتونکو مړي پرون له کابله نیپال ته انتقال شول. د افغانستان حکومت د کابل په خزینه زندان کې د نارینه زندانونو په پرتله دو برابره اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي. د اروپایي ټولنې مشران د بریتانیا له خلکو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي. امریکا وایي راتلونکې میاشت به د عراق د خلکو لپاره د مرستې د راټولولو د کنفرانس کوربنه وي. په دې غونډه کې به کاناډا، جرمني او جاپان هم برخه واخلي. جرمنی وای انقره د ترکیه له یوې هوایي اډې څخه چې جرمني سرتیری پکې دی ردی دی یو جرمني پلاوی د کتنې مخه نیولې ده. او فرانسه وای دا ممکنه ده چې راتلونکي میاشت د اوکراین د شخړو لپاره څلور اړخیزه سرمشریزه جوړ شي. ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 14 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپنو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی ته بغوښ شو.
امریکایي آنلاین خبرونه دی واشنگتن فری بیکن په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر زیاتیدونکو پوځي حضور لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې د جګړه ځپلي افغانستان متحدانو د خپل پوځیانو او مرستو د کمولو پریکړه کړې ده. وسلوال طالبان خپل لستروړونو ته ادامه ورکوي. خبرونه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د هغه راپور په حواله دا مطلب خبر کړي چې د امریکا کانګرس ته لیږل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو زپل سوی القاعده شبکې او داعش ډلې د حضور پراختیا څرګندوي. دی واشنگتن فری بیکن په مطلب کې لولو دا راپور په داسل کې خبریږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري په افغانستان کې د روان میلادي کال په پای کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو په باب خپل پریکړه اعلان کړي. د امریکا په مشرانو جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس سناتور جان میکن واشنگتن فری بیکن ته ویلي زموږ علي رتبه پوځي قومندانانو د میاشتو میاشتو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی او زموږ 15 کلنې لاسته راوړنې په خطر کې اچولې دي. د خبرونې په حواله د سختریزو وسلوالو او تروریستي ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د ظرفیتونو لمخې خلاوي لري. د امریکا د دفاع وزارت د دغه راپور لمخې چې د 2015 میلادي کال د دسمبر او د 2016 میلادي کال د می میاشتو ترمنځ موده کې برابر شوی د موجوده خطرونو په وړاندې د مبارزې لپاره په سیمه کې د امریکایي پوځیانو حضور ته اړتیا پیښیږي. سټارت فور کمنټری خبرونه د ملي والی حکومت په وړاندې پر پراتو جدي چیلنجونو مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې د سیالو قومي ډلو جوړښت، غیر منطقي محدودیتونه او د مرکزی حکومت ناتواني د دې سبب شوی چې افغان ولس او حکومت دواړه کمزوري سي. د خبرونه په حواله د ستونزې لا هم دوام لري او افغانستان په څلورو چیلنجونو کې راګیر پاتې دی. سیاسي سیستم د اصلاحاتو پر وسلو کې ناکام شوی، پاوز د ځواک د کارونې وړتیا نه لري، اقتصاد پر بهرنیو مرستو متکی دی او له ګاونډي هیواد پاکستان سره تل د افغانستان اړیکې ترنګلې وي. د خبرونې په حواله د دغو ستونزو د حل لپاره له همغږو هڅو پرته به افغانستان ونه توانیږي چې د وسلوالو طالبانو بغاوت وځپي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ حکومت به ونه توانیږي په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي او په دې توګه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. سټارت فور کمنټری د مطلب په دوام زیاتوي له افغان حکومت سره به له بهره مرستې دوام لري. ناټو به تر 2000 میلادي کال پورې د افغان پوځ د همکاري لپاره د خپلو کنننیو مرستو تعهد بیا تازه کړي. خو د افغانستان چیلنجونه د دغه هیواد د جیوپولیټیک تیروتنو په کرښو کې ریښې لري.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند دغه هیواد د نامتو سندرغاړي امجد صابری پر مړینې ژور خواشینی څرګنده کړه. په هغه پیغام کې چې حاکم ګوند په ټویټر کې خبر کړی دی، د نواز شریف په وینا ویل شوی چې د صابری قاتلان باید ونیول شي او محاکمه شي. امجد صابری د پاکستان نامتو قوالو چې پرون ووژل شو، دی دوه کاله مخکې اسلام ته په سپکاوي تورن شوی و. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
یہ امت رسول کی تو بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری.
د پاکستان د قوالی منلې سندرغاړې امجد صابری ووژل شو. پولیس وایي چې صابری د یو تروریستي برید قرباني شو. دو موټر سایکل سپرو وسلوالو د چهارشنبې په ماسپښین د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې د صابری پر موټر ډزې وکړې. دغه صوفي سندرغاړي هغه وخت ساه ورکړه چې روغتون ته انتقالېده. په دې پیښه کې یو بل کس چې داسې باور کېږي چې د صابری خپل به وي ټپي شوی دی. پاکستاني رسنیو د پولیسو د مشر مقدس حیدر په وینا خبر ورکړ چې دا یو تروریستي عمل و. په ځانګړي ډول یې صابری په نقشه کړی و، خو په ورته وخت کې پولیس وایي چې د دې قتل علت نه دی څرګند. صابری د پاکستان ډیر پیژندل شوی قوالو. د د سندری به په ځانګړي ډول پروژه کې ډیر مینوال لرل او د پښتنمي په وخت به ډیری تلویزیونونو د د قوالی خپرولې. پاکستانی کمپوزر فخر عالم په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې صابری له چارواکو مخکې لا د خپل حفاظت غوښتنه کړې وه، خو پولیسو هیڅ ونه کړل. فخر عالم حکومت ملامت کړی چې د خپلو خلکو ساتنه نشي کولی. په پاکستان کې سخت دریځ ډلې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون له صوفیانو سره وران دي، او په روسیو کلونو کې په دې هیواد کې بیا بیا پر صوفیانو بریدونه شوي دي، چې په دې ترس کې په 2010 کال کې په لاهور کې د داتا گنج بخش پر زیارت برید وشو او پکې تر 40 ډیر کسان ووژل شول. د 2014 کال د می په میاشت کې پر صابری تور پورې شو چې مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. دا تور وروسته تر دې پر دې سندرغاړي پورې شو چې په تلویزیون کې د ده داسې سندره خپره شوه چې پکې یو واده ښکارېده چې پکې نڅاوه، او داسې ښکارېده چې دا د حضرت پیغمبر د لور د واده نڅا ده. صابری هغه مهال تورن ونه پېژندل شو.
د پاکستان د نامتو سندرغاړي امجد صابری د مړینې په اړه مو واورېده چې پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند هم د هغه وژنه په کلکه غندلې ده. نن په بریتانیا کې ټول پښتانه کېږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي کترې ووزي. په اروپایي ټولنه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په اړه متفاوت احساسات او نظریات موجود دي. یو شمېر بریتانویان په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب په ګټه او ځینې په زیان بولي. تفصیل د اجمل ان په راپور کې. برتانیا د هغه ټول پښتون په درشل کې د چې پاروپۍ ټولنه کې د دې هیواد پاتې کېدو او یا لدې ټولنې څخه د وتلو پریکړه به پکې وشي. په لندن ښار کې چې 9 میلیونه وګړي لري په دې اړه احساسات متفاوت دي، خو له دې سره هم لندن د ګڼو هغو کسانو ځای دی چې پاروپۍ ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو پلویان دي. د لندن یو اوسیدونکی او پاروپۍ ټولنه کې د برتانیا د پاتې کېدو یو پلوي وایي، زموږ لپاره خده چې یو ځای اوسو، په یو ځای استوګنې به پیاوړي اوسو. خو د اسوشیتد پرس خبري اژان سوایي د رامفورد په بازار کې کپلورونکي ډیوډ کراسپی ته چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلوي دی، دا پریکړه د دې هیواد په مځکنیو او سمندري سرحدونو پورې تړلې. ډیوډ کراسپی وایي فرانسویان، پرتګالیان، سویډنیان، هالنډیان او ټول پرته لدی چې مسلکي مهارت ولري کنه برتانیا ته راسي. حتی هغوی کولی شي سواحلو ته راشي او د مهاجرت د چارو کنټرول نشته. د کډوالۍ مسله د 2014 میلادي کال د جون د 23 نیټې د ټول پښتني تر ټولو حساسه مسله ده. اروپایي ټولنه پر دې بنسټ جوړه شوې چې د خړو هیوادونو اتباع کولی شي په 90 هیوادونو کې په اساده توګه ژوند او کار وکړي. په تیرې ولسیزه کې چې دا ټولنه د پخواني شوروي هیوادونو ته پراخه شوه، سلګونه زره کسان د لویدیز لور ته، برتانیا او د اروپایي ټولنې نورو بډایو هیوادونو ته ولاړل.
د لندن ښار شرکت مشر مارک بولټ چې اقتصادي څانګې مشري کوي وایي په مجموعي توګه اروپایي ټولنه د برتانیا په ګټه ده. د اقتصادي خدمتونو لپاره ډیره ښه ده، ډیر کاري فرصتونه ورسره تړلي او د اروپایي ټولنې څخه وتل به د یو لوی خطر د منلو په معنا وي. خو د اقتصادي بازارونو یو څېړونکی جاک ډوال وایي په دې کې چې دوی وایي کډوالو په اقتصادي چارو کې مرسته کړې شک نه لرم، خو دا هم باید معلومه شي چې د ورځې په پای کې دا پیسې چیرې ځي. د امی ویلسن په نوم یوه ویش کلنه برتانوي وایي ډیر هغه کسان چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پلویان دي د پاخه عمر لرونکي دي او د هغوی هڅونکي هغه احساسات دي چې د دوی په ماضي پورې تړلي. خو له دې ټولو سره دا چې برتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي کنه، دا به د ژوند د درویشتمې نېټې په ټول پوښتنه کې څرګنده شي.
و امر د چنن په بریتانیا کې ټول پښتنه کېږي چې دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پات شي کتري ووزي. په بریتانیا کې په لسګونو زره افغانان هم ووزي که چېرته بریتانیا له اروپایي ټولنې ووزي په دغه هیواد کې به پر میشتو افغانانو اغیز څوي. په دې اړه مو په بریتانیا کې میشت له یو افغان سره هم مرکه کړې چې په بل خبرونه کې به درته خبره کړو. خو ډیرو اروپایي مشرانو هم د بریتانیا له خلکو غوښتي دي چې له اروپایي ټولنې د وتلو تر پریکړې مخکې ښه فکر وکړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په چپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي او موضوع یې بیا هم په افغانستان کې د کډوالو د او بې ځایه شوو کسانو ستونزه ده. د افغانستان د کډوالو ستونزه تر اوسه په نړۍ کې ډیره ګرمه ده. له سوریې وروسته بیا هم افغانستان دوهم ځای لري چې ډیر کډوال په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي او هم په هیواد کې دننه د کورنیو جګړو له امله بې ځایه شوي دي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپله پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ، او هم په دې اړه چې آیا د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره تر اوسه پورې د کورنیو او نړیوالو هڅو څه نتیجه ورکړې، په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ.
د ژوند رنگونه
محمد قاسم
څه کاروبار کوي؟
موږ دا بازار پر سر دا چپلا کې دا شان خرڅو.
ښه، چپلې خرڅوي، څنګه دې کاروبار یې؟
کاروبار انشاءالله ښه ده.
ښه، کله کله دا پروژه کې خلک شکایت کوي چې د سپینګیری ډیر غوسه کیږي، تاسو غوسه کیږئ؟
نه، اتمن دلته بازار پر سر چې سړی ولاړ وي غونډه ورځ ولاړ وي فشار یې کته پورته پی ولات نه وي کنه.
بیا چې کور ته لاړ شي؟
نه، خو چې کور ته لاړ شي بیا کینی بیا انشاءالله کیږي.
بیا چې ډوډۍ کې مالګم کموي یا یو څه پاخم نه وي؟
دا اوس موږ خو شي غوسه نه کوو،
شیلم
ډیره ده، موږ احمدي په کام باندې او که بیا دا نور خلک او شیلو نه لري هغه غوسه وکړي نو هغوی سره لازم ده، بیا موږ سره غوسه نه ده لازم.
نه دا څنګه په تاسې پسې مشهوره ده چې دوی حوصله مند خلک دي که څنګه؟
موږ پسې مشهوره ده ځکه موږ په کام باندې موږ کام ډیر دروند کام ده، احمدي په کام
او حوصله ډیره لري،
حوصله ډیره لرو، موږ نه لوړه تمه کیږي، موږ باید داسې لنډ پاري چا سره ونه کړو.
کله دې هم په ژوند کې غوسه کړی که هغه کیسه راته وکړي؟ یا په دې سا کال روزه کې که کله غوسه شوی؟
ان شاء الله به غوسه شوی نه، روزه کې خو باید سړی بیخي غوسه نه شي.
بالکل. او کله خپل مشتریانو ته که غوسه شوی وي؟
نه 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 غوسه کې
ولا رښتیا تاسو یو سیلا ډیر ده. ښه، نو ماشومان خو بلره؟
هو ان شاء الله ماشومان لرو.
ښه، څه کوي هغه؟ واړه دي،
درس وایي، سبق وایي.
یعنی که وایي څوک څه کوي؟ پوهنتون کې دي، مکتب کې دي؟
یو دوه زمن مې واړه دي، هغوی هم مکتب وایي هم بیا کورس وایي سار کې، بیا لاس پوجي بیا مکتب وایي او سار کورس وایي، بیا لږ نه په وخت بیا ملاقات جماعت سبق وای
کا
ان شاء الله په خپل درسو بوخ دی او کوم مصروف دی
کا بس خو دی همداسې درته لري نو تاسو چې او سلمندم یی هغه کسان چې پروژه کې خصوصا ډیر غوسه کوي کور کې جنگونه کوي خځې هم پازابوي ماشومان هم پازابوي څو ورته وای هغه ته
هغه خو اصلا د بیکاری یو وجه ده یو شای بیکاری وګور کې ناشې نو خامخار شته ګوري غوسه کیږي
به هر چا په کار کې بیکاری هر چا
په کار کې بیکاری شه وای زه دا تمه لرم چې دوی مصروف ځان ساتي
لاکه کاروبار